صدیو با خود داریم. خوش آمدید سرون صدی.
ډیر مننه ستړی مشه نعیمی صاحب او قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. د افغانستان حکومت د طالبانو او امریکا د موافقې د ارزول کېدو هرکلی کوي، خو طالبان وایي له امریکا سره پر لاسلیک شوې موافقې ولاړ دي. د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان حکومت له پاکستان وغوښتل چې طالبان اوربند ته وهڅوي. امریکا په افغانستان کې خپلو پوځیانو ته د واکسین ورکړه پیل کړې ده او ایران د کرونا د نوي بڼې پر خپرېدو اندېښنه وشوه ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان حکومت باید طالبان د تاوتریخوالي د کمولو د ژمنې عملي کولو او سراسري اوربند ته وهڅوي. د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د هغو څرګندونو په ځواب کې کړي چې د طالبانو او امریکا د هوکړې په اړه یې کړي دي. قریشي ویلي د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن باید د افغانستان د سولې بهیر روان وساتي او له دغه هېواده د ځواکونو د استلو پروسه هم ونه دروي. شاغلی قریشی له رسنیو سره په خبرو کې ویلي امریکا باید وضعیت درک کړي او د شاتک پر ځای هغه څه روان وساتي چې پیل شوی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پانه کې چې پرون ماښام خبره شوې راغلي طالبانو په بیساري ډول تاوتریخوالی زیات کړی او د سولې د خبرو په وړاندې تازه خنډونه جوړ کړي دي. افغان دولت ویلي پاکستان او نور نړیوال شریکان باید طالبان دې ته وهڅوي چې له ترهګرو سره اړیکې هم وشلوي. امریکا په افغانستان کې خپل پوځیانو ته د کرونا ضد واکسین تطبیق پیل کړی دی. دا خبره د امریکا سٹار اند سٹرایپس ورځپاڼه چې د پوځ اړوند موضوعات خبروي په افغانستان کې د خپل ځواکونو له قوله لیکلې ده. په خبر کې راغلي افغانستان ته د مدرنا واکسین بستې د جنوري په 18 لیږل شوې او د جنوري په 13 امریکایي ځواکونو ته دا واکسین پیل شوی دی. په خبر کې د امریکا د پوځ د مسؤلانو په قول راغلي چې په لومړي سر کې دغه واکسین هغو کسانو ته ورکوي چې له کرونا وایرس سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دي او بیا یې خپلو ټولو کارکوونکو او قراردادیانو ته تطبیقوي. له دې وړاندې د افغانستان دولت هم ویلي چې تر راتلونکي اوړي پورې به مرسته کوونکي هیوادونه د کرونا واکسین ورورسوي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن بیا د سیالۍ ډګر ته راوځي. دا د دواړو ټیمونو ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو د لړۍ دویمه لوبه ده چې په متحده عربي اماراتو کې کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي لوبه د سهار په 10 بجو پیلېږي او د افغانستان د ملي تلویزیون سپورت چینل په ژوندۍ بڼه خپروي.
دا لوبه خورا مهمه او ارزښتناکه دي ځکه چې له همدغه لوبو لوبډلې کولای شي چې نړیوال جام ته نیغ په نیغه لار پیدا کړي. هر لوبډله هڅه کوي چې په دې لوبو کې بریا ترلاسه کړي، خو د ویلو ده چې افغان کرکټ ملي لوبډله یا د لوبو لپاره پوره چمتووالی لري.
افغانستان خپله لومړۍ مسابقه د 1600 منډو په توپیر ګټلې وه. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر په خپل هیواد کې د کرونا وایرس د نوي بڼې په اړه اندېښنه وشوه ده او وی ویل په راتلونکو څو اونیو کې به د کووید 19 ناروغي ضد واکسین پیل شي. ایران په منځني ختیځ کې تر نورو ډیر د کرونا له کبله زیانمن شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی په یوه تلویزیونی وینا کې ویلي تر هغو چې کورنۍ واکسین جوړ شي په بهر کې تولید شوی هغه اړین دی. روحانی ونه ویل چې له کوم بهرني واکسین څخه به کار واخلي. ایران تیره میاشت خپل کورنۍ واکسین ازمیشت هم پیل کړ. د رسمي شمیرو له مخې څه باندې 5000 ایرانیان په کووید 19 ناروغي مړه شوي دي، خو داسې راپور نشته چې وایي ممکن تر دې خورا ډیر کسان په کورونا مړه شوي وي. ترکیه وایي د پناه غوښتونکو د قاچاق یوه لویه ډله یې نیولې ده. د ترکیې د انادولو خبري آژانس تر راپور له مخې دوه اویا تنه په 12 ولایتونو کې د هم مهالو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوې دي. د دې آژانس پر اساس دغو کسانو د افغانستان، پاکستان، بنگلاديش، عراق او سوریې په شان هیوادونو زرګونه پناه غوښتونکي د ترکیې له لارې اروپا ته په قاچاق وړل. په راپور کې ویل شوی چې د دغو قاچاقبرو له نیول کېدو سره د هغو 1,400 پناه غوښتونکو په اړه هم پلټنې پیل شوي چې دوی ترکیې ته راوستي دي. د ترکیې امنیتي ځواکونه د انساني قاچاق د دې ډلې د 22 نورو غړیو د نیولو په لټه کې دي. واشنگتن له مسکو وغوښتل چې نیول شوي مظاهره چان او خبریالان خوشی کړي. په روسیه کې د پرونیو مظاهرو په مهال چې د کرملین د مخالف الکسی نوالنی د خوشی کېدو په هدف وشوي څه باندې 2000 کسان ونیول شول. واشنگتن له مظاهره چانو سره د دوی په وینا د پولیسو تاوتریخچان چلند غندلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي نیول شوي هغه کسان دي چې د مظاهرو لپاره یې له خپلو بنسټیزو حقونو استفاده کوله. اروپایي ټولنې هم په روسیه کې د مظاهره چانو نیول غندلی دي. د دې ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویلی په روسیه کې د مظاهره چانو په پراخې نیونې او له هغوی سره په شوي زور زیاتي خواشینی دی. د امریکا د ملي راډیو تلویزیون مشهور کوربه او ویان لاری کینګ د 80 کلونو په عمر مړ شو. کینګ له 1950 تر 2010 پورې د سی این این د لاری کینګ سره په ژوندۍ بڼه خپرونه کې ډیر شهرت ته ورسید. کینګ د خپل مسلکي ژوند په مهال د نړۍ له مشرانو د سینما لستورو او لوبغاړو سره لسګونه زره مرکې کړي دي. د هغو مشهورو کسانو له ډلې چې کینګ ورسره مرکې کړي د پخواني شوروي اتحاد د مشر میخایل ګورباچوف له جرالد فورد د نیولې تر باراک اوباما پورې د امریکا د ولسمشرانو د لای لاما او بل ګیټس نمونه یادولی شو. پر لاری کینګ باندې په وروستیو کلونو کې له دې کبله انتقادونه وشول چې د روسیې له آرټي تلویزیون سره همکاري کوله. د روان خبرونې په دوام کې اوري. د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو د موافقه د بیا ارزول کېدو هرکلی کوي خو طالبان وایي دوی دا موافقه پوره رعایت کړي. امنیتي چارواکي وایي د لشکرګاه په شاوخوا کې طالبانو ته درنې مرشوبلي اوښتي. په کندز کې جګړو زرګونه کورنۍ بی ځای کړي، بی ځای شوي لشکې له خوا وغواړي.
دا جنگونه نور خطر کوي. مونږ د دې جمی په سره جمی راووتل یخني د مونږ واړو ماشومان لرو.
دولتي ادارې به نور د بهرنیو تولیداتو په ځای داخلي حق اخلي. د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ دوا اونیس پروګرامونه هم لرو. اته بجې او اته دقیقې شوې. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 100.5 څپه اورېدای شي. طالبان وایي دوی له امریکا سره د شوي هوکړې ټولو مادو ته ژمن دي او ټینګار کوي چې له کومې کړې ژمنې نه دي پشا شوي. دوی دا خبره د امریکایي چارواکو د هغو څرګندونو په غبرګون کې کړې چې ویلي دي له طالبانو سره د ډونالډ ټرمپ د ادارې لاسلیک شوي هوکړه ارزوي. په امریکا کې د ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د نوي ادارې دوو جګپورو چارواکو د دغه تړون د بیا ارزولو خبره کړې او د افغانستان دولت یې هم هرکلی کړی دی. په دې اړه راپور لرو چې اسدالله لودینی وړاندې کوي.
د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جک سلیوان او د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر انتونی بلینکن چې دواړه د نوې ادارې لخوا تازه ګمارل شوي له طالبانو سره د دوه تړون د بیا ارزولو خبره کړې. دوی ویلي دا باید وارزول شي چې طالبان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او له افغان حکومت او نورو خواو سره د بامفهومه خبرو د پایل په اړه په خپلو ژمنو ولاړ دي او کنه. د دوی له دغو څرګندونو وروسته طالبان وایي چې د دوهې د تړون له هیڅ یوې ژمنې نه یې سرغړونه نه ده کړې. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د ستونزې د سیاسي جوړجاړي یوازینۍ لار د د پټکو د دوهې د تړون په لیکول دي.
ان کې معضل افغانستان از طریق ډیپلوماسي حل ګرځد او نیروهای خارجي طبقی توافقنامه
عملی گام داده چې د افغانستان لنجه له سیاسي لارې هواره سي او بهرني ځواکونه د طالبانو د اسلامي امارات او امریکا د هوکړې له مخې له هېواده ووځي. موږ د خپله اړخه یو بیا وایو چې د هوکړې د هرې مادې عملي کول د ټولو لپاره ښه کار دی. موږ هغو ژمنو ته ولاړ یو چې هوکړې کې موږ کړي دي، له مقابل لوري هم غواړو چې په هوکړې کې کړیو ژمنو باندې
ودرېږي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2000 کال د فبروري په 9 یعنی نږدې کال وړاندې په دوها کې افغانستان ته د سولې راوستو په نوم تړون لاسلیک شو. له هغې راهیسې لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي د دغه تړون پر منځپانګه شک کوي او د بیاکتنې غوښتنه یې کوي. امریکایي چارواکي وایي که دغه تړون کې د افغانستان د تیرو 2 لسیزو بریاوې خوندي نه شي، بې معنا دی. تړون کې د طالبانو اساسي ژمنې دا وې چې تاوتریخوالی به کموي، پر بهرنیو ځواکونو به بریدونه دروي، له القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو سره به اړیکې شلوي او د افغانستان له خاورې به بیا د امریکا پر ضد کار نه اخلي. طالبان که څه هم دغو خبرو ته ځان ژمن بولي، خو افغان چارواکي ادعا کوي چې طالبانو تاوتریخوالی نه دی کم کړی او له القاعده سره یې هم اړیکې ساتلي دي. معلومه نه ده چې د امریکا نوې اداره به له طالبانو سره د هوکړې تړون څنګه او څه وخت وارزوي، خو افغان دولت چې په لومړي سر کې هم د دغې موافقې د ځینو ټکو مخالف و، د امریکا د دې دریځ هرکلی کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت مرستیال او سرپرست عبدالله خنجانی:
جمهوری اسلامی افغانستان است.
د افغانستان اسلامي جمهوریت په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې د بیا کتنې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د پریکړې هرکلی کوي. په عین حال کې غوښتنه لري چې دغه ارزونه د افغانانو له غوښتنې سره برابره وي، چې هغه په افغانستان کې د تاوتریخوالي سمدستي ختمیدل او یوې پایداره او عادلانه سولې ته رسیدل دي.
په ظاهره د همدې خبرو له کبله دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د دویم پړاو خبرو د پرمختګ کوم ښکاره څرک هم نه لګیږي. د دولت د مرکچي پلاوي یوې غړې شریفې زرمتۍ پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو ډلې لا هم د اجنډا د لومړیتوب ټکي له دوی سره نه دي شریک کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
راپورونه وایي چې د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه په شاوخوا کې لا هم نښتې روانې دي. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا غړي وایي سره له دې چې افغان امنیتي ځواکونو ډېرې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې کړي، خو لا هم د لشکرګاه ښار ځینې برخې د طالبانو په لاس کې دي. ولایتي چارواکي بیا د لشکرګاه د شاوخوا په تصفیوي عملیاتو کې لسګونو وسلوالو طالبانو ته د مرشوبلو د اړولو ادعا کوي. نور حال په دې راپور کې واورئ.
د میزان یا تلی پر 15 نیټه سلګونه وسلوالو طالبانو د لشکرګاه ښار پر مرکزی امنیتي پوستو ډلیز بریدونه وکړه، چې پر مهال د لشکرګاه ځینې برخې ونیولې. د طالبانو تر دغه بریدونو وروسته د مرکز د کابل څخه زیات شمیر اضافي کمانډو سرتیری د وسلوالو د ځپلو په موخه لشکرګاه ته ولاړه، او هلته یې د ځایي سرتیرو په ملتیا د وسلوالو طالبانو په وړاندې پوځي عملیات پیل کړه. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا مسولین وایي که څه هم افغان پوځیانو دغلته زیات شمیر سیمې بیرته د طالبانو څخه پاکې کړي، خو وایي د لشکرګاه ځینې برخې لا هم د طالبانو سره دي. د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان تېره شپه د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
په څلورمه حوزه د طالبانو په لاس کې ده په مکمل ډول. په لسمه حوزه کې جګړه روانه ده، په دریمه حوزه کې جګړه روانه ده.
د هلمند امنی کومندانی مسولین بیا وایي دوی په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو څخه ګڼې سیمې پاکې کړي، او یو شمیر ولسوالیو ته غځېدلې لارې هم خلاصې کړي دي. د دغه ولایت امنیه کومندان جنرال ولیجان سرحدي رسنیو ته د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وویل چې په تېره اونۍ کې د یاد ولایت ناوي ولسوالۍ ته غځېدلې لاره خلاصه کړې او لسګونو وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اوښتلو ادعا کوي.
اوس الحمدلله د هلمند وضعیت ډېر ښه دی، هېڅ خبره نشته. د ناوي لار مشکلات پکې چلته مو دښمن ته ډېر سخته لپاته نیولي دي. یو څو شپېته نفر هم د دښمن وژلي دي، 50 زخمیان دي او ډېرې وسلې په لاس راغلي دي. او دښمن د ټول هلمند په منطقه زه نه پرېږدم، پوهمې او دغه منطقې څخه به
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغې ادعاو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د هلمند دغه جګړې څخه د راپورونو پر اساس زرګونه کورنۍ هم لا خپل څومبي زایسوي.
د هلمند پشان په کندوز کې هم پرلپسې جګړې دوام لري او لکبلې زرګونه کورنۍ مجبور شوې دي چې خپلې مینې پریږدي او د ولایت مرکزی برخو ته ولېږدي. بې ځایه شوې کورنۍ وایي دوی د ژمي په دې سړې هوا کې د بېوزلۍ او بېروزګارۍ لکبله په سخت کړاو کې دي. له کندوزه په دې اړه راپور لرو.
په کندوز کې په روان کال کې د جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوي دي او اوس مهال له سختو ناخوالو سره مخ دي. دیرش کلنه زربیبي د جګړو له کبله د کندوز ښار اړوند د لودینو له سیمې څخه بې ځای شوې ده. هغې په یوې بورۍ کې خزلې د کارتونونو ټوټې او پلاستیکي توکي راټول کړي، څو اور ولګوي او خپل ماشومان پرې تاوده کړي. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی 50 کلن ګل آغا هم د جګړو له کبله بې ځای شوی دی. هغه وایي د ژمي په دې سړې هوا کې د خوراک او سوان لپاره هیڅ هم نه لري.
مونږ په دې جدې په سخت ورځو شروع وواره کې په مونږ د خپل کورونو نه ورګن شو او د جنگ د دواړو طرفونو غوښتنه لرمه چې جنگ دې بس کړي او صلح دې وکړي او د نور دې بدبختۍ نه مونږ وژغوري. د جنگ تباهي بربادي د څو خبره په جنگ د مسئلې د وجه نه مایوس شوم.
خو د کندز دیوالي ویاند اسمت الله مرادی بیا وایي چې اړوند دولتي ادارو خپلې هڅې پیل کړې تر څو په وخت سره پر بې ځای شوو کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي وویشي.
د مهاجرینو د ساده وروستي معلومات له مخې نږدې 60,000 کورنیو سره کومک شوی دی. له دې منځه 11,000 هغه کورنیو چې هغوی ته خوراکي توکي حتی نقدي مرستې هم رسېدلي دي. ملي سوداګر او ملي پانګوالو څخه زموږ غوښتنه هم ده چې د بېوزلو او مستحقو کسانو لاسنیوی وکړي، ځکه د ژمي په دې سړه هوا کې باید ټول سره یو لاس شو تر څو موږ وکولی شو دغه مشکلاتو ته د پای ټکی کړو.
د یادونې وړ ده په قطر کې د سولې د خبرو د دویمې مرحلې پیل سره سم د کندز ښار په نږدې څنډو او د دې ولایت په ولسوالیو کې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی او له کبله د ژمي په دې سړې هوا کې په سلګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوي او اوس مهال له سختو ناخوالو او ننګونو سره مخ دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
له راتلونکي 2014 کال څخه به د افغانستان په دولتي ادارو کې له داخلي تولیداتو کار اخیستل لازمي شي. په ورته وخت کې یو شمېر سوداګر وایي دا کار به د کورنیو تولیداتو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. په دې اړه راپور لرو.
په کابل کې له کورنیو تولیداتو نه د ملاتړ په موخه د افغانستان ملي تدارکاتو ادارې او د صنایعو او قانونو خونو ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک شو. مسؤلین وایي دا هوکړه لیک به د کورنیو تولیداتو کیفیت او کمیت لوړولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د صنایعو او قانونو د خونو اجرایي مشر رحیم الله سمندر د شنبې په ورځ د دې هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې وویل د دې سند په لاسلیک سره به ټولو پروژو کې له کورنیو تولیداتو څخه د کار اخیستلو لپاره لار هواره شي.
لدی هوکړه سره د ملي تدارکاتو اداره موږ سره مرسته کوي چې د افغانستان ټول داخلي تولیدات یو ډیټابیس کې ثبت کړي. دا ډیټابیس د IVRC په نوم یو مهم ډیټابیس دی چې له لارې به د افغانستان ټول تولیدي شرکتونه معرفي سي.
ښاغلی سمندر زیاته کړه کورني تولیدات څه د پاسه 8 برخو کې ځان بسیاینې ته رسېدلي دي. په ورته وخت کې د ملي تدارکاتو مسؤلین وایي د دې هوکړې په لاسلیک سره به په 2014 کال کې دولتي ادارو کې له کورنیو تولیداتو څخه ګټه اخیستل الزامي شي. د ملي تدارکاتو مشر الهام عمر هوتکی
د دې هوکړې په لاسلیک سره به د 2014 کال ټولې دولتي ادارې مجبورې وي چې له کورنیو تولیداتو څخه ګټه پورته کړي. هغه لیستونه چې ستاسو له خونو راځي دولت اړ دی چې هغه وپیري. د دولتي ادارو شرطنامې چې د ولسوالیو مرکز ولایت محلي حکومتولۍ څخه راځي د مقابل لوري شرطنامې کې باید ولیکل سي چې وطني.
افغان سوداګر هم دا یو نیک ګام او د کورنیو تولیداتو د دودولو برخه کې اړین یادوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، خو اوس چې په افغانستان کې د ورځې 8:40 شوې، توجه وکړئ صالح محمد صالح ته چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوي.
فارن پالیسی خبرونې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو پر امکاناتو لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې راغلی چې جو بایدن د امریکا څلورم ولسمشر دی چې د افغانستان جګړه څاري او د افغانستان د سولې نازکه پروسه ورته په میراث پاتې کیږي. د فارن پالیسی د لیکوال لارل میلر پر اساس د بایدن د ټیم غړیو په زغرده ویلي چې د سولې پروسه به پر مخ یوسي. د افغانستان د سولې پروسه د تیر کال د سپتمبر پر 12 وروسته له دې پیل سوه چې د همدغه کال د فروری پر 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک سوه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د جمعې په ورځ په خبرو کې وویل چې د امریکا او طالبانو د فروری د 9 نیټې پر موافقې به بیا کتنه وکړي. د فارن پالیسی د لیکوال په نظر کې څه هم د افغانستان د سولې پروسه ډیره ورو پر مخ ځي، خو بایدن باید دې پروسې ته موقع ورکړي. د لیکوال په باور د افغانستان د مرکچي پلاوي او طالب پلاوي ترمنځ په خبرو کې اساسي اختلافات شته او دې ته په کتو د بایدن حکومت باید پریکړه وکړي چې د طالبانو سره سوي موافقې ته ژمن پاتې سي او که پوځي ماموریت وغځوي. د فارن پالیسی لیکوال د افغانستان د ماموریت په اړه د دوو نظرونو یادونه کوي او وایي چې ځینې فکر کوي امریکا په افغانستان کې خپل هدف چې د القاعده شبکې ځپل و ترلاسه کړي او نور باید خپل پوځیان په هر صورت وباسي، خو ځینې نور پخواني چارواکي وایي چې باید امریکا خپل ماموریت ته دوام ورکړي او طالبان پرې نږدي چې واک ته په هیڅ شرط ورسیږي. رولنګ سټون خبرونه د خبرونې د کابل کندهار پر لوی لارې لیکنه خبره کړې ده. په سر کې لیکلي پر دې سړک امریکا 300 میلیون ډالر ولګول او معنا یې دا و چې دا لوی لار به د نوي افغانستان سیمبول وي، خو اوس هر څه د امریکا د دې اوږدې جګړې خلاف روان دي. د کابل کندهار لوی لار په ډیرو برخو کې کندو کپر سوي، پلونه او پلچکونه یې طالبانو په ماینونو او بمونو الوزولي او پر دې لار تلونکي مسافر ځان امن نه احساسوي.
د روسیې د پلازمینې مسکو په ګډون پرون د دغه هیواد لسګونه ښارونه د لوی مظاهرو شاهدانو. مظاهره چانو د کرملین د سرسخت مخالف الکسی ناوالنی د خوشی کېدو غوښتنه کوله. پولیسو د مظاهرې پر مهال سلګونه کسان نیولې دي. په دې اړه راپور ته غوښتي چې اسدالله لودینی وړاندې کوي.
دا مظاهرې په تیرو څو کلونو کې د پراخوالي له کبله په روسیا کې بې ساري بلل شوې دي. مظاهره کوونکو له توقیفه د روسیې د منتقد الکسی ناوالنی د خوشی کېدو غوښتنه کوله. نوموړی یوه اونۍ وړاندې جرمني کې له درملنې وروسته مسکو ته ستون شو چې هوایي ډګر کې د پولیسو لخوا ونیول شو. زرګونه مظاهره کوونکي د مسکو ښار په پوشکین میدان کې راټول شوي وو. دوی هغه مهال له پولیسو سره ونښتله او ډبول شول چې پولیسو یې د نیولو او موټرو ته د پورته کولو هڅه کوله. پولیس بالاخره وتوانېدل چې مظاهره کوونکي له دغه میدانه وباسي. له دې میدانه 2 کیلومتره لرې زرګونه نور مظاهره چان راټول شوي وو چې پولیس یې د واورو په توپونو وویشتل. چارواکو ویلي 4000 کسانو پرونی مظاهرو کې ګډون درلود، خو رویټرز خبري اژانس د مظاهره کوونکو شمیر شاوخوا 40000 یاد کړی. د پرونی مظاهرو پر مهال د الکسی ناوالنی میرمن یولیا ناوالنیا او د ناوالنی یو سکرتر لیوبول سوبل هم چې پوشکین میدان کې مظاهره چانو ته وینا کوله نیول شوې دي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې صحنې هم خبرې شوې چې د پولیسو د تاوتریخجن چلند ادعا پکې کیږي. په یوې صحنې کې لیدل کیږي چې و پولیس د یو مظاهره کوونکي پر غاړه خپل زنګون ایښی. د بخښنې نړیوال سازمان د مظاهره کوونکو نیول غندلې دي. الکسی ناوالنی چې تیر یکشنبه ونیول شو د 1.5 ورځو په مخه بندي شوی. هغه مهال ناوالنی او نږدې کسانو یې خلک د روسیې د دې اقدام پر ضد مظاهرو ته راوبلل. ناوالنی د تیر وړي په وروستیو کې سخت ناروغ او د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول شو. هلته معلومه شوه چې نوموړی په نویچوک ګازو مسموم شوی دی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زره نه دا کمیسته
طالبان دی هم په دې پونشي د نن ورځ افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زبیر نه خوشوم چې ګډون نه فکر کوم
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
د شمال زوند سوداګری او صنایع خونه په بلخ د شزو لاسی صنایع ته د پلور د بازار د نشټون په خاطر اندیشته شي په شمال زوند کې د دې خونې د شزو د څنګه مسؤل وای سره لدی چې د کورونا له دوهمې څپې وروسته وضع شوی بندیزونه لري شوی او اروپا ته د بلخ وای د لیس هم بیا فعال شوی خو په دغه ولایت کې د شزو د لاسی صنایع کاروبار د بازار د نشټون په خاطر له ماتې سره مخامخ دی په دې اړه بلخ راپور لرو
از وقتی که امی کرونا که آمده بسیار فروشات کم شده
سالور دیش کل نه همیرا پا عربستان که لدول سیزو مهاجرات روستا کابو دو کل پخوا خپل تاتوبی بلخ تراغلی هغه د مزار شریف پا رابی بلخی مارکیت یا خزو تا ده سوداگره پا زنگری بازار که ده لاسی صنایع و ده تولید و کارخونه لری همیرا پا دغه کارخونه که لاسی صنایع لکه لاسی باکس د ناوې جامې افغاني خن او نارینه وته واسکټ جوړوي دا وایي چې د کورونا تر شیو مخ کې یې کاروبار تود وو او د ورځې کابو درې تر درې نیم زره افغانۍ توکي پلورل همایرا وایي خوس توکي ته د بازار د نشټون په خاطر د کارخونې فعالیت یې له ماتې سره مخ دی هغه وویل
بسیار مې صنایع دستیرم فروشات کم شوه
د لاسي صنایعو خرڅلاو ډیر کم شوی دی د لاسي صنایعو پلور د پخوا په پرتله په هیڅ حساب دی دلته زه خپل لاکټ لاسمندونه نانځکه او جامې په لاس جوړوم
هغه له همیرا وایي چې د کورونا د شیو او لامل یې د بندیزونو په وجه کېدو بلخ کې د سوداګرو خزو فعالیت ورو ورو لمات سره مخ شو هغه وایي چې حکومت باید د هغوی د تولیداتو د خرڅلاوي د ښه کېدو په خاطر د لاسي صنایعو مختلف نندارتونونه جوړ کړي په شمازون کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې د ښځو څانګې مسؤله شکیبا شکیب وایي چې سره له دې چې د کورونا له امله وضع شوي محدودیتونه لرې شوي او بلخ اروپا ترمنځ هوایي دهلیز بیا فعاله شوی خو د سوداګرو ښځو لاسي صنایعو ته بازار نشته
یوی جاپانی کمپنی پا مصنوعی ذهانت سنبال نوی تلویزیونونه ننداره تا وړاندې کړل د ډیلی میل راپور سره سم سونی کمپنی وای نوی تلویزیونونه د انسان د مازغو تقلید کوي او په نتیجه کې داسې تصویرونه شي چې لا ژوندي او حقیقي ښکاري د تلویزیونونه د مصنوعي ذهانت یا آرتفیشل انټلیجنس پروسیسر لري چې د انسان د مازغو په شان عکسونه پروسس کولی شي دا پروسیسر د تلویزیون د شخ او تصویر په درک کې د انسان د لیدو او اوریدو طریقه داسې عیاروي چې هغه فکر وکړي چې مخامخ تصویر نه دی بلکې حقیقت دی له بلې خوا ال جی کمپنۍ وایي سپک او نری لپټاپونه یې جوړ کړي او بیټرۍ یې په یو وار چارج نږدې 40 ساعته کار کوي د ال جی په وینا دا بیټرۍ ژر چارجېږي او 19 نیم ساعته پر لپسې ورڅخه کار اخیستل کېدی شي دا لپټاپونه په درو سایزونو کې جوړ شوي یعنی 18 شپارس او 14 انچه 14 انچه یو کیلو وزن لري او په ټابلیټ هم بدلېدای شي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د خان عزیزیم د زابل ولایت څخه ورسته له سلام څخه مې د خپل حکومت د مشرانو څخه غوښتنه ده چې نور دې دې جنگ ته د پای ټکی کښېږدي زما دېرش کاله عمر دی په دېرش کاله کې ما نه په شپه باندې سم خوب کړی او نه په ورځ باندې سم ګرځېدلی یم نو څلورویشت ساعته شپه ورځ زموږ تر غوږو د ټوپک غږ راځي نو د خدای په خاطر باندې چې دا کوم افغانان نن وژل کېږي او در په در حال د اعتماد زموږ په دروازو کې درېږي
الو السلام علیکم د غزدی رادیو څخه ډیره مننه کوم دغه د باګرام بنجان چې دی چې ما ته معلومه ده د دې وخت سره د خو د سی ان سی ری کې په وخت باندې د ناس دا د بنجان د سی او سی ری سی او د آزاد کړو ما اجازه
یک مسلمان د کړه جما پیغام په وسلوار مخالفینو باندې دی او په حکومت باندې دی په پلو کې جګړه کوي خدایوی نه ته یو ځای دی باید هر کې نو خبري اعلان دی نو یې نه مشتای باندې مخاطب چې هغه د لیبات مشران په قطر کې دي په خپل جنګیالو د غوښته د خبري اعلان او ساتي.